السلام علیکم، د سهار شپک بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شبې ازادي راډیو په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو خبرونې پیلوي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د جرمني له صدراعظم اولاف شولت سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ دي، ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې دا ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ ویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولی دی. خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږکال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت یې دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللې ده. د وزارت ویلي دی چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. وروسته له دې چې د یمن حوثي اغیانو ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې دي، د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بې پیلوټه الوتکه یمن ته نږدې نسکوره شوې ده. د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډر په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دا بې پیلوټه الوتکه د دوشنبه په ورځ د یمن په شاوخوا کې راوغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې د ډول درونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړې وه چې یوه MQ-9 ډوله بی پیلوټه الوتکه چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولی شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي اغیانو په توغندي لګېدلې وي. او د افغانستان دوه ملي لوبډلې نن لوبې کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالی کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو ترنمنټونو کې سیالي سره کړې، خو تر اوسه هیڅ یو افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 6 او 3 د سپتمبر په 22 پلان شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا له نننۍ غونډې مخکې پرون په اروپایي پارلمان کې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وشوې.
Let Afghanistan to not be an arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تامین کړي.
له ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو خبره بیا توده شوې ده.
هغه د افغانانو ویزه چې کوم قانوني راغلي د همغه ډیپورت کیږي او د هغوی پاسپورتونه چیرل کیږي او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري همغه ډیپورت کیږي افغانستان ته.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د هغه ښوونځي لپاره ودانۍ جوړیږي چې زده کوونکو یې پر رڼه ډاک درس وایه.
موږ ته د شانتی بوسیسی لخوا تعمیر جوړیږي، موږ خوښ یو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت مازیګر مهال پیلېږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایف د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو پر روان وضعیت خبري وشوه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې، او د مخکېنی د جون میاشتې د 14 راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی، ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوي چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 28مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوي چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سهشنبه د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be an arena.
Afghanistan باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلېز وزن باید پای ته ورسیږي. باید جنسیتی اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېګو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکي به ولري او کنه.
That they will have future or not.
میرمن بارکزی چې د یو شمیر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیای په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن بی پورس به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلی دی چې دغه هیواد ته ورغلی غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. هغه ویلي مونږ ورونه یو، خو د قانوني لارو چارو منل د هیوادونو ترمنځ یو اړتیا ده. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر ډیره افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې له زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلي پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
ما با هم برا
سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم مونږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمېر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي، او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستانه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی و. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتېدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل، یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقې څخه د خلکو په مرسته باندې وو، او د حکومت په غاج باندې هغه له هغو منطقو څخه په ډېر بد حالت کې ایستل کېږي او افغانستان ته ډیپورټ کېږي، او هغه د افغانانو ویزې چې کومې قانوني راغلي دي هماغه ډیپورټ کېږي، او د هغوی پاسپورټونه چیرل کېږي او هغه ایسته ورته اچول کېږي، او د هغه افغانانو چې قانوني اقامې لري هماغه ډیپورټ کېږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا رسره معنی
نوموړی له نړیوالو او د بشر د حقونو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلی.
اصلا مهم نیسته که این آقا یا این خانم پاسپورت داره، ویزا داره.
هیچ مهمه نه ده چې دا کډوال ویزا لري، د سر شمیره نکارت لري او که پاسپورت لري. ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. آن د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي خپل ایرانیان هم شړل شوي دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه یې ویلې ایرانیان یو، بیا یې هم شړلي. په هر کوڅه کې د کډوالو د راټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موترایی که مهاجرین جمع میکنن موترای پلیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وچه ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کېږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د کور په کور پولیو ضد واکسین د تطبیق د کمپاین د درېدو له احتمال څخه اندېښمنې دي، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دې اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بللي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت کور په کور د دې واکسین کمپاین درولی دی. بلخوا د دې کمپاین ځینو رضاکارانو هم ادعا کړې چې طالبانو د دې کمپاین له تطبیق کوونکو څخه د مالیاتو د ورکړې غوښتنه کړې. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د
کراته هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمېر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خبرو سویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحیمیار چې له 15 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو زد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له سلسله نه 99% یې حتمان ګزرن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کېږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ماری امیری چې په خبره یې ټول ماشومان یې تر 15 کلونو کم عمر دي، ازادي راډیو ته وویل
دا د ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي دي ډېره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هېڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګزڼ ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جماعتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګوزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی. خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوی.
دوه هفتې وړاندې سوپروایزرانو رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټرینینګونه ورکول شوي، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلې چې حکومت له دوی نه
بلخوا ځینې ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګزند د مخنیوي لپاره یوازینی لار د واکسین تطبیق بولی. په جرمني کې مېشت افغان ډاکټر متین صافی ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ډېر خطرناکه ناروغي ده چې په مطلع کېدو یې یو ماشوم یا انسان ټول عمر فلج کېږي یا مایو پاتې کېږي. ډېره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق دی. د روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډېر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سخت اثر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لاعلاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسویو مثبتو پیښو شمېر 18 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر 6 پیښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وزینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي مثبتې پیښې نه دي ختمې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. وروسته بیا هم د افغانستان اړوند مطالب راځي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د هم مهاله چاودنو له کبله 9 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. ډیری مرګ ژوبله د حزب الله ډلې غړو ته اوښتي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دا د اسرایلو لخوا سایبری حمله بللې او د غندنې ترڅنګ ویلې دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د لبنان د روغتیا وزارت پرون سې شنبه وویل چې په پیجرونو کې د هممهاله چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 2250 نور ژوبل شوي دي. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د آزاد اروپا آزادی راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مجتبی امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبری آژانس د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو او مرستندویو کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلې او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درسیس جنرال هرزی هالوی له جګپوړو چارواکو سره کتلي تر څو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې په روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به په یو په زړه پورې راپور کې درته ووایو چې یو انسان څومره خوب ته اړتیا لري. خو له هغه مخکې اوس یو بل راپور لرو. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د شانتی د رضاکارۍ ټولنې په مالی ملاتړ د یو لومړني ښوونځي لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي دا ودانۍ به د نورو اسانتیاو تر څنګ شپږ خونې ولري او چارې به یې په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د څوکۍ د زاړه کلي په لومړني ښوونځي کې اوسمهال شاوخوا 3500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی عبیدالله حقانی د خونځي د بنسټ ډبرې خودو پر مهال وویل په ټول ولایت کې امنیت تامین شوی او هر مرستندوی اداره کولی شي چې د آبادی او په ځانګړي ډول د پوهنې د پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
امنیت تامین دی او په هر برخه کې څوک غواړي چې هغه مرسته وکړي، خاص کر د تعلیم او تربیې د آبادۍ په رابطه باندې هغو ته زمینه الحمدلله برابر ده. چې هغې مونږ او تاسو اوس شاهد یو چې د څوکۍ ولسوالۍ یو ابتدایي ښوونځی د شانتي موسسې په مرسته باندې د هغې تعمیر شروع دی. مونږ ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله العزیز د عمارت په تلزلو زمونږ د ټولو ولسوالیو هغه تعلیمي
مرستیال والی د شانتی موسسی او له قراردادی شرکت څخه وغوښتل چې خپل کارونه په سمه توګه او په ټاکلي موده کې تر سره کړي. د جوړونکو شرکت مسول انجنیر معاذ الله صافی ازادي رادیو ته وویل د یاد خونځي لپاره څلور درسي او دوه اداري خونی جوړیږي چې د 1100 میلیون افغانیو په لګښت په 4-5 میاشتو کې بشپړی شي. د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی لومړنی خونځي تر اوسه ودانی نه درلوده او 350 زده کوونکو یې په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په یخنۍ، ګرمۍ او سختو شرایطو کې درسونه ویل. اوس چې ورته سرپناه جوړیږي پرې خوختي.
زمانم خو به د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی اوسیدونکي یم. زه وخت تعمیر نشته مونږ په سپیرو خاورو کې درس وایو. د شانتی بوسیسی لخوا تعمیر جوړیږي. مونږ خوښیو چې د دې نه وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
په کونړ کې څه باندې 1500 ښوونځي شتون لري چې ګڼې ودانۍ نه لري او کومو ته چې جوړې شوې دي هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 4 1 5 1
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. خوب ته هر انسان اړتیا لري. خوب ته له زیږېدو سره اړتیا ډېره وي، خو بیا د عمر له تېرېدو سره کله کم او کله زیاته شي. خلک د عمر په بېلابېلو پړاوونو کې څومره خوب کوي؟ احمد شیبرې په دې لنډ راپور کې درته وایي.
د یوې نوې څېړنې له مخې 90 ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې وده و د مور پر هم کې په تیاره کې تیر کړي دي، په 24 ساعتونو کې له 14 تر 18 ساعتونو پورې خوب کوي. امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي چې له 4 میاشتنۍ تر 1 کال پورې د ماشوم خوب کمیږي. په دې موده کې ماشومان له 1200 تر 1400 ساعتونو پورې ویده شي. تر دې وروسته تر 2 کلنۍ پورې بیا خوب کمیږي او یو ماشوم له 1200 تر 1400 ساعتونو پورې ویده شي. د نویو څېړنو له مخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی، ځکه چې دا عمر د ماشوم د چرت وهلو او خیال سمانه ده. په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډېر ګوري چې خوب ورخرابوي. خو د یو نیم ماشوم خوب دروند وي، که پکې وویریږي هم بیرته سترګې درنې شي او خوب یې وړي. د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومانو خوب بیا لږ نور پسې کمیږي. د دوی خوب تر ډیره د شپې لخوا درنې شي. له 13 کلنۍ تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي. د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړې وي، خوب له 2 تر 8 ساعتونو ته راکمیږي. خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې درون نه وي، هغوی تر 8 ساعتونو د شپې په مخه ډېر سملي. داسې کسان هم شته چې تر 10 ساعتونو ډېر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي. دغه کسان چې ډېر خوب کوي، د دوی په باره کې څېړنې شوي دي. علت یې نه دی معلوم شوی. البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چیرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به حل شي. له 15 کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده. د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي. ګڼ ساړه د شپې ترون خوب نه کوي، سهار هم وقت بشیشه. هغه کسان چې د اونۍ په ترس کې نشي کولی چې خپل خوب د کار له امله بشپړ کړي، هغوی ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډېر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه